آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنایم نن د دوشنبه ورځ د جوزا د میاشتې 15مه د می د میاشتې 15مه سره برابر ده امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخمنه خبرونه پیلې په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د کابل د چهارشنبه او د شنبه د ورځې بریدونه پاکستان کې پلان شوی د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند امنیت شورا د سلاکار انیفت مر د ګوښه کېدو غوښتنه کړې ده او څلور عرب ملکونو د قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې شلولې دي
د جمعیت ګوند د افغانستان له حکومت نه غوښتي دي چې د ملي امنیت سلاکار محمد انیفت مر او د امنیتي ارګانونو مشران د خپلو دندو ګوښه کړي ټاکل شوی چې سبا د کابل پر روسي نړیوال کانفرانس په کابل کې پیل شي او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې هغه هیڅکله له خپل امریکایي سیال سره مخامخ نه دی لیدلی درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي اوس تر ته متي الله عابد د دې سات خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د کابل په ښار کې د چهارشنبه او شنبه د ورځې تروریستي بریدونه چې له سلو زیات کسان یې ووژل او نږدې شپږ سوه نور پکې ټپیان شول د دواړو پلان د پاکستان په خاوره کې د قاري شبکې او مولوي احمد په مدرسه کې جوړ شو د افغانستان د جمهور ریاست ویان مرستیال دوا خان مینپال امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان د استخباراتو ادارې ایس آی د حقانی شبکې سره د چهارشنبه د برید په تنظیمولو کې مرسته کړې ده هغلی مینپال وویل چې
ټول شواهد او ټول اسناد پر دې باندې دلالت کوي چې دا 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 پیسه طالبانو کړې ده او کاملا چې هغه ورسره مرسته ونه کړي هغه د دوی په خاوره کې دي چې دوی ورسره په همکاري ونه کړي دوی هیڅ برید نشي کول
طالبانو په دوه جلا اعلامیو کې د کابل د چهارشنبه او د شنبه د ورځو په تروریستي بریدونو کې د حقانی ډلې په شمول د طالبانو لاس لرل په کلکه رد کړي بلخوا د پاکستان د صدر اعظم د نړیوال او ملي امنیت د چارو سلاکار سرتاج عزیز د یکشنبه په ورځ د افغانستان د حکومت د سرګندونې بیا اساسي وبللې د اسلامي جمعیت ګوند وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې لاسته راوړنې له منځه لاړې نه شي حکومت دې د دغه ګوند درې شرطونه چې پکې له دندې څخه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمود انیف اتمار په ګډون د امنیتي بنسټونو د مشرانو ګوښه کېدل هم شامل دي زر تر زره عمل کوي د دغه ګوند مشر او د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل د روان وضعیت د سمون لپاره حکومت باید د ملي امنیت سلاکار او د ټولو امنیتي بنسټونو مشران له دندې ګوښه کړي د سالم ایزدیار د جنازې په مراسمو د ځانمرګ بریدونو او د پولیسو لخوا پر لاریون کوونکو د ډزو کولو پیښې عاملین محکمې ته وسپاري او د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو موافقه عملي کړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن د 1915 مریض کال کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل راپور خپور کړ یاد کمیسون وایي د 1915 مریض کال په پرتلې تیر کال د ملکي خلکو په تلفاتو کې 12.8 سلنه زیاتوالی راغلی په دغه راپور کې ویل شوی دی چې په 1915 مریض کال کې 2803 ملکي کسان وژل شوي دي او وزر او وسوه 15 نور ټپیان شوي دي د کمیسیون مشر سیمه سمر تیر کال 2980 ماشومان هم د مرګ ژوبلې په شمار کې راوستي هغه وایي مسؤلیت
حکومت است
دا د حکومت مسؤلیت دی چې د خلکو امنیت خوندي کړي که هغوی په لاریونونو کې دي او یا هم په عادي حالت کې وي همدا لامل دی چې له حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې هڅه وکړي د خلکو امنیت دې خوندي کړي او د قضایه او عاملین دي چې د جمعې ورځ د تلفات او خشونت باعث شوي باید وپیژني او د قانون منګولو ته وسپاري
اغلی سمر د کابل پرسته یو پیښو اندېښنه خو ده او له خلکو یې وغوښتل چې زغم وکړي او د غیر ضروري لارونو نه دې ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع وزیرانو په خپله لومړنۍ ګډه مطبوعاتي غونډه کې ژمنه کړې ده چې واشنگټن او متحدین به په افغانستان کې د ثبات په راوستلو کې همکاري کوي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د دفاع وزیر جیمز میتایس له خپلو آسټرالیایي سیالانو سره د خبرو په ترڅ کې وویلي چې مطبوع هیوادونه باید د داعش په ماتولو، افغانستان کې د ثبات په راوستلو او د شمالي کوریا د اتمي پروګرام له امله د شته خطرونو د منځ وړلو په باب خبرې وکړي. د آسټرالیا د دفاع وزیر ویلي چې د آسټرالیا حکومت په آسیا او پاسیفیک کې د داعش د حضور نه اندېښنه لري. د لندن پولیسو ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد ټیمونه دغه ښار کې د وروستۍ حملې په اړه تحقیقات کوي. پولیسو په دې لړ کې د مشکوکو کسانو د موندلو لپاره په دوه سیمو کې تازه عملیات کړي. د برتانیا صدر اعظم نن وویل چې پولیسو د لندن برج نومې سیمه کې اصلي برید کوونکي پیژندلي خو هویت به وروسته څرګند کړي. په دغه پیښه کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او ګڼ نور زخمیان. د برتانیا د کابینې یو شمېر وزیرانو نن د وروستیو بریدونو په اړه د خپل هیواد د غبرګون په باب یو غونډه هم وکړه. دې غونډه کې چې مشري صدر اعظم تریسا مې کوله د امنیتي ادارو رئیسانو ګډون درلود. د امریکا ولسمشر په لندن کې د تروسي حملې نه وروسته ویلي دي چې نړۍ ته پکار ده د ترهګرۍ په ضد د مبارزې لپاره څرګند دریځ ولري او د دې پروا ونه کړي چې دغه به سیاسي تاوان وکړي او کنه. د امریکا ولسمشر د لندن د پیښې په هکله په ټویټر کې دا هم ولیکل چې ستره محکمه د امریکا ته د سفر بندیز په هکله د هغه فرمان زر تر زره عملي کېدو ته پرېږدي. سعودي عربستان، بحرین، مصر، متحده عرب اماراتو د قطر سره خپل ټول ډیپلوماتیک روابط وشلول. دغه هیوادونه قطر تورنوي چې په خلیج کې د ایران سره همکاري کوي او همدغه راز په سیمه کې اورپکو او ترګرو اسلام پالو ډلو سره مرسته کوي. خو قطر دغه تورونه رد کړي دي او هیله ښودلې ده چې دغه کار به په هیوادوالو کومه ناوړه اغیزه ونه کړي. همدغه څلورو هیوادونو له قطر څخه خپل ټول ډیپلوماتان وویستل او په خپلو هیوادونو کې میشتو قطریانو ته څوارلس ورځې وخت ورکړی دی چې ووځي. دوی همداراز وایي چې د قطر ډیپلوماتان به هم وشړي. او وروستی خبر دا دی چې په یمن کې د حوثي یاغیانو او مقاماتو په نامه د جنګیالیو ترمنځ نښتې نن هم دوام لري. د مقاومت جنګیالي چې د یمن د رسمي حکومت په ملاتړ جګړه کوي توانېدلی دي چې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. حوثي یاغیانو په غرونو کې سنګرونه جوړ کړي او د تشریفات نظامي اډې او جمهوریت ماڼۍ ته خطر پیښ کړی. د یمن په جګړو کې تر لسو زرو ډېر کسان وژل شوي او دغه هیواد د قحطۍ سره هم مخ دی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د جمعیت ګوند افغانستان له حکومت نه غوښتل چې د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د امنیتي ارګانونو مشان له خپل دندونه ګوښه کړي. د جمعیت ګوند مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت نه وغوښتل چې په کابل کې د وروستیو پیښو په باب پراخ تحقیقات پیل کړي. د افغانستان جمهوری ریاست د جمعیت ګوند د وروستي دریځ په باب ویلي دي چې د هیواد حساس حالات ته په کتو باید خلک خپل یووالی وساتي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې اورو.
د جمعیت اسلامی ګوند سرپرست صلاح الدین ربانی نن په یو خبری کانفرنس کې د ملي امنیت د سلاکار او د امنیتي ادارو د مشرانو د لری کېدو غوښتنه وکړه. صلاح الدین ربانی چې په خپله د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وای د جمعیت ګوند د پریکړه باید په قاطعانه ډول عملی شي. صلاح الدین ربانی خپل درې غوښتنې داسې تکرار کړې.
برکناری مشاور امنیت ملی،
د ملي امنیت د سلاکار او امنیتي ادارو د مشرانو لری کېدل او په ځای د منل شوو اشخاصو ګمارنه، د چهارشنبه، جمعه او شنبه د ورځې د خونړیو پیښو شفافه سیړه او محکمې ته د عاملینو کشول او دریم د ملي یووالي د حکومت د موافقتنامې بشپړ عملي کول.
صلاح الدین ربانی په داسې حال کې خبری کانفرنس ته خبرې کولې چې د دې ګوند رهبری شورا غړي هم حاضر ول. هغه له ترهګرو سره په امنیتي ادارو کې ځینې کړي په تفاهم ګرامې کړلې. خو بل لور ته د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي وایي صحرایي محکمه نه کوي او هره پیښه باید وڅېړل شي، عامل باید پیدا شي او اقدام وشي.
دیدگاه های سیاسی در مورد افراد و اشخاص چه نظر داره؟
در افراد و اشخاص و پتراو چه سوکس سیاسی نظر لری دا جلا مسئله ده. خود دا باید تفکیک شی چه پیوا مسئله که سوک اجرای صلاحیت لری او یا نه لری، خو مهمه داده چه هر پیخه باید وسیرل شی.
خود اجرای ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیا وایی در چهارشنبه لپیخ وروسته و در جمعه دورزی لاریون وروسته طول توجه داخلی با تراول کیگی.
لا پیخ مخکې ټول تمرکز په پاکستان ترهګرو او طالبانو وو، خو له مظاهرې وروسته ټول تمرکز په حکومت کیږي. یو وایي ولسمشر د استعفا ورکړي، بل وایي اجرایه رئیس د استعفا ورکړي، بل وایي د ملي امنیت د شورا سلاکار او یا د کورنیو چارو وزیر د استعفاګانې ورکړي.
د جمعیت د ګوند نننی اقدام په داسې حال کې کیږي چې سبا کابل د پروسې کوربه دی. ځینو څېړونکو له وړاندې ویلي چې وروستۍ پیښې د کابل د پروسې د شنډولو په مخه وي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په کابل کې د تیرې چهارشنبه د ورځې د خونړیو پیښو وروسته د مدني ټولنې او ځینو سیاسي ډلو په لسګونو غړو د دغه ښار په یوه برخه کې د افغان حکومت پر خلاف اعتراضي غونډې پیل کړي چې لړۍ تر ننه هم روانه ده. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو همکار په دې مسلو د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان د مرستیال دوا خان مینپال سره مرکه کړي چې په سر کې له هغه د کابل د روانو اعتراضي غونډو په اړه پوښتلي. ښاغلی مینپال په ځواب کې ویلي،
هر افغان کولای سي چې لاریونو کې، ولې په لاریون یې باید مدني او د قانون په چوکاټ کې حکومت، هر فرد د دې خاورې غوښتنه اوري او نظر یې اوري او د دوی د مشروع غوښتنو په رڼا کې به اجراءات کوي. بنان د افغانستان حکومت له دوی سمدا غوښتي دي چې دوی کولای سي د خپلو نمایندګانو پر پیژندلو باندې له هغوی سره مستقیما خبرې وکړي او د دوی غوښتنې واوري.
د لاریون کونکو له خوا هم چپتوالی ښودل شوی دی.
کامل همدغه لاره ده په ټولو ډیموکراتیکو نظامونو کې که لاریونونه کیږي، د لاریونونو استازي معرفي کیږي او له حکومت سره کښېني، همدغه لاره ده د ستونزې د حل.
مینپال صاحب، په لاریون کونکو باندې ډزې چا وکړې، ولې وشوې؟
څه د دې مسلې د څېړنې لپاره د امنیت شورا په بیړنۍ په ناسته وکړله، په هغو کې په د افغانستان لوی څارنوال، د کورنیو چارو وزیر، د دفاع وزیر او د امنیت مسؤلینو ته دنده سپارله سوې ده چې د دې برخې څېړنه وکړي. په دې برخه کې هر چا د فایر امر ورکړی، هر پولیس شي، هر مسؤول شي په دغه پیچه کې بې قانوني اجراءاتو باندې وپېژندل شي، له هغوی سره به قانوني برخورد کېږي. ولې یو شی جوت او معلوم دی چې هیڅوک پر عامو خلکو باندې د فایر حق نه لري، نو په دغه برخه کې هر څوک هر شی دا امر وکړي، بله شک شي هغه به په قانوني تعقیب ولري.
مینپال صاحب، د اجرایه رئیس په شمول باندې یو شمېر سیاسیون دا ګڼي چې ښاغلي زیدیار د زوی د جنازې مراسمو لپاره لازم امنیتي تدابیر نه نیول شوي او د لامله یې دغسې خونړۍ پېښه رامخته شوه.
هم د لاریون او په لاریون کې د ډزو او هم د زیدیار صاحب د زوی د فاتحې د امنیت څېړنې لپاره دغه هیئت موظف شوی دی. دوی به څېړنې کوي، بالکل په دې کې ناګیړي شوی ده، په دې کې سالنګاري شوی ده، هغوی ته به رسیدګي کړي. ول یو شی چې په دا وروستیو کې اجراءات شوي دي، هغه دا دی چې د دغې پیچې په تړاو باندې 12 کسان نیول شوي دي، چې هغه اکثره هغه برید کوونکي له برید کوونکو څخه یو دانه ژوندی پاته دی. دا د کوټې په چمن کې روزل سوی دی او دلته د بریدونو لپاره راغلی وو. بله شکه په هغه کې د امنیتي خلاوی به وي او دغه ته به رسیدګي کیږي.
طالبانو د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی او نه یې هم د تېر چهارشنبه د ورځې د برید مسؤلیت اخیستی، خو افغان حکومت د هکلي شبکې ته ګوته نیولې.
کاملا په دغه برخه کې معلومات لرو، دا معلومات ډېر سوکا او پاخه دي. موږ مخکې تر مخکې د ځینو بریدونو معلومات لرو، هغه باندې معلومات لرو چې په کوم ځای کې طرحه شوي دي. طالبان ټول وخت د شکیشي هم بریدونه کوي، هم د دې لپاره چې په نظام کې د تشويش پیدا کی د خلکو آسان مخشوش کی هم دغه کار کې شي برته بیا د غیله مسولیت څخه ځان پر شا کی ولې ټول اسناد ټول شواهد او ټول اسناد پر دې باندې دلالت کوي چې دا 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 پیښه طالبانو کړې ده او د وی پی سی عاملې ده حقانی ګروپ ته یو د بلی د سیدیار صاحب د زید جنازې پر مراسم باندې د برید مسولین شي دي هغه تراهن شي دي هغه په چمن کې د قاری احمد مدرسه ده
آیا پاکستان د سیګورټ اداره هم په دې کې ورسره مرسته کړې ده
کاملا شي په هغه ورسره مرسته ونه کې هغه د په خاوره کې دي چې د یو ورسره په همکاري ونه کې دوی هیڅ برید نس کول
افغان حکومت سی شمی پروس باندې د کابل پروسی کانفرنس جوړی تاسو دا غنی شي دا کانفرنس په جوړ شي
د کانفرنس لپاره ټولي تیاریاں بشپړې شوې دي او دا کانفرنس به تر سره کیږي او موږ امیدوار یو چې دا کانفرنس ډیر بریالی شي او څه شي په شهر کې ځینې واټونه او ځینې لارې باندې د موقت دي او دا به خلاص شي
مننه
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
ټاکل شوی چې سبا د کابل پروسی نړیوال کانفرنس په کابل کې پیل شي خو افغان حکومت وایي چې کور دننه او بهر یو شمیر کړی دغه کانفرنس سبوتاژ کولو هڅه کوي دغه کانفرنس کوربتوب د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په غاړه لري خو دغه وزارت سرپرست صلاح الدین رباني وی لا تر اوسه په دغه کانفرنس کې د ګډون او نه ګډون کولو پریکړه نه ده کړې او په دې اړه به د اسلامي جمعیت ګوند رهبری شورا له مشورې وروسته پریکړه وکړي په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ده
په داسې حال کې چې سبا د سې شنبې په ورځ افغانستان د کابل پروسې د نړیوال کانفرنس کوربه دی افغان حکومت وایي په کور دننه او بهر یو شمیر کړی د دغه پروسې د سبوتاژ کولو هڅه کوي په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د 28 هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو ته بلنه ورکړل شوې او په کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د سیمې او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ پر راجلبولو د افغان سولې د خورو ورو خبرو د همغږي کولو او له تروریزم سره د پریکنده مبارزې پر رامنځته کولو بحث کیږي د افغانستان د اجرایي ریاست مرستيال ویان جاوید فیصل چې نن یې د ارګ او بهرنیو چارو وزارت له ویاندویانو سره په یوې غړې خبري غونډه کې د کابل پروسې د کانفرنس په اړه معلومات ورکول وویل د دې لپاره چې افغان حکومت له دې کانفرنس څخه مثبت نتیجې ترلاسه نکړي ځینې کسان او کړي د دغه پروسې د سبوتاژ کولو هڅه کوي کاسه هم خاغلی فیصل د کوم چا یا ډلې نوم وانخیست خو ویل
هغه وضعیت چې نن افغانستان کې موږ تهدیدوي د هغه د مخنیوي لپاره دی تر څو موږ وکولای شو چې دلته د سولې په ارتباط کارونه ډیر کو او دغه ناوړه پیښه چې په افغانستان کې روزمره کې چې مشخصا ورستۍ څو پیر چې موږ په کابل کې درلودلې چې دا پیښه مخنیوي وسی اما د دې لپاره چې موږ نتیجه وانخلو د دې کانفرنس څخه د لپاره چې دا کانفرنس او د هڅې سبوتاژ سي هم په کور دننه هم له افغانستان د باندې سړی او کړی د دې لپاره تلاش کوي چې دا پروسه سبوتاژ سي او موږ نتیجه ترلاسه نکړو
خغلی فیصل زیاته کړه چې د افغان حکومت ټوله رهبری له دې پروسې څخه ملاتړ کوي او د مثبت نتیجې تمه ترې لري او ټینګار وکړ چې ټوله سیاسي سیرې او ډلې باید له دې پروسې څخه ملاتړ وکړي دغه کانفرنس کوربتوب د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په غاړه لري خو دغه وزارت سرپرست او د اسلامي جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني چې نن یې په یوې خبري غونډه کې له حکومت څخه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د ټولو امنیتي بنسټونو د مشرانو د ګوښه کولو غوښتنه وکړه وویل لا تر اوسه په دغه کانفرنس کې د ګډون او نه ګډون کولو پریکړه نه ده کړې
اور باز در مشوره با شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان جمعیت اسلامی افغانستان
هغه ویل په دې اړه د اسلامی جمعیت د رهبری شورا په مشوره اسلامی جمعیت ګوند پریکړه وکړي چې زه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کابل پروسې په کانفرنس کې ګډون وکړم او کنه تر سبا ډیر وخت لرو
تا فردا وخت زیات درېم بل
د افغانستان په قربتوب سبا د کابل د پروسی کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په دې ورستیو کې د کابل خار د خونړۍ وبریدونو او له توتريخوالي ډک لاریونونو او اعتراضي غونډو شاهد دی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ په خپل یوې ټلویزیونی وینا کې وویل وسلوال مخالفین او ملاتړي د دغو بریدونو په ترسره کولو هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ رواني جګړه لا پسې پیاوړې او د هغوی په منځ کې بیلوالی راولي تر څو افغانستان ټول هغه فرصتونه چې په نړیواله کچه یې ترلاسه کړي بیرته له لاسه ورکړي ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
سبا په کابل کې د کابل پروسې کانفرنس جوړیږي. دا چې دا کانفرنس د افغانستان لپاره څومره مهم دی او په کومو موضوعاتو به پکې خبري وشي، موږ د بهرنیو چارو وزارت د دریمې سیاسي څانګې د مسؤل سلطان احمد بهین سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اورېدو ته راګرځو. بهین صاحب، د کابل پروسې کانفرنس څومره مهم دی د افغانستان لپاره او د خبرو مهمه اجنډا به څه؟
د کانفرنس موضوع په خپل د دې کانفرنس اهمیت ښيي، د سولې پروسه او د تروریزم پر ضد هماهنګي. په دې مقصد افغانستان غواړي چې د دغه پروسې چې همیشه د افغان ملکیت او د افغانستان رهبری په نامه وه، په رښتیا ډول هم رهبری په غاړه واخلي او د افغانانو ملکیت شي. په دې پروسه کې نږدې 15 هیوادونه ګډون لري او سبا ته جمهور رئیس د افغانستان د سولې او همداشان د توریزم د مشکل په منطقې ته و قصار کې افغانستان ته پر موضوع باندې مفصل وینا لري او په دې باندې به ټینګار وکړي چې د افغانستان حکومت د افغانستان خلک سوله غواړي او د سولې پروسه باید د افغانانو تر رهبرۍ لاندې وي او همداشان منطقه او بین المللي دوستان په دې برخه افغانستان سره مرسته وکړي. د توریزم پر ضد چې یو مهمه تعدید په منطقه کې باید یو هماهنګي رامنځته شي.
بله، وروسته یو پیښو د کابل پروسې کانفرنس اجنډا بدله کړې ده او یا به بدل کی؟
نه، په هیڅ صورت. متاسفانه په کابل کې ډیر تراژیک واقع وشو. زمونږ وطنوال، زمونږ ځوانان شهیدان شول. همدغه تعدید په خپله ښیي چې منطقه باید سره متحد شي، بین المللي مرسته افغانستان سره وشي او د دغه تعدید پر ضد باید مبارزه لا چټک شي.
بله،
په هیڅ صورت افغانستان دولت د خپل تګلارې چې په افغانستان کې سوله ده د دین نه ونه ګرځي.
بله، د سیمه ایز اجماع په توګه به د کابل پروسې کانفرنس اثر څه؟
مثلا دا دی چې هیوادونه باید په دې باندې پوه شي چې دغه تعدید یو دغه منطقې یو یو هیواد یا دوه هیوادونو لپاره نه، دغه تعدید د ټولو منطقوي هیوادونو کې همداسان په نړۍ کې یو تعدید دی. نو دې له خاطره ټول کوششونه چې د توریزم پر ضد کېږي باید سره هماهنګ شي. ټول هیوادونه باید یو مشخص موقف ولري چې په جهان کې توریزم ښه او بد نه لري، ټول توریستان بد او ټول توریستانو پر ضد باید مبارزه وشي.
بله، د افغانستان روان وضعیت ته پکاتو د کابل پروسی کانفرنس لپاره لازم شرایط برابر شوی دي؟
لازم شرایط معنی دا چې اول افغانستان دولت آمادگی لري او هیوادونه همدا اوس دوی هیاتونه روان دي. ځینې هیوادونه همدا اوس په کابل کې منډګان د غلي دي او نورم دا روان دي او سبا چې جلسه دایری کې معنی دا چې شرایط لازم شرایط شته.
څه هیله لري د کابل پروسې د کانفرنس د پایلونه؟
هیله د افغانستان خلک هیله لري چې ټول هیوادونه سره یو مشخص سیاست ولري، واضح تګلاره ولري او په دې باندې متفق اوسېږي چې توریزم یو تعدید دی، یو ټولو لپاره تعدید دی. باید واضح سیاست ولري چې د توریزم باید هیڅوک او د هیڅ چا پر ضد باید استعمال نشي، استفاده ونه شي. باید په دې باندې مونږ هیله لرو او دام توقع ده چې داسې واضح سیاست ټول هیوادونه خپل سیاستونه مشخص کاندي او سبا ته همدغه پیام افغانستان خلکو ته او د منطقې خلکو ته او جهان ته دا پیام ورسوي چې مونږ په ګډه سره د ترور په ضد مبارزه کوو.
ډېره مننه بهین صاحب، ژوندی اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وی چې هغه هیڅکله ل خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره مخامخ نه دی لیدلی. پوتین له ان بی سی نیوز سره په یوه مرکه کې ویلي چې مسکو د جمهور رئیس ترامپ اړه له مصلحت ډک معلومات نه لري. بلخوا په پام کې ده چې د روانې اونۍ د پنځمې په ورځ د اف بی آی ادارې پخوانی مشر جیمز کومی د کانګرس په یوه سیمایي غونډه کې ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د خپل همکار نسیم سانیزینه پر پورت کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې ټینګار کوي چې له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره نه دی کتلی. کله چې له پوتین نه په دې اړه پوښتنه وشوه نو هغه دا بې ځایه تورونه وبلل.
دا معلومات به موږ ته له کوم ځای نه په لاس راسي؟ ولې موږ له هغه سره خاصې اړیکې لرو؟ موږ له یوه بل سره هیڅ اړیکې نه لرو. یو وخت هغه مسکو ته راته خو ما هیڅکله ورسره نه دي لیدلي. ډېر امریکایان هلته راځي. په همدې اوس وخت کې هم د امریکا د سلو کمپنیو استازي روسیې ته راغلي دي.
د روسیې ولسمشر د کرملن مداخله د تیر کال د نومبر په انتخاباتو کې او د دیموکرات ګوند د ایمیلونو د برالا کولو په اړه هم رد کړل.
کمپیوټری غله هر چیرته وي، کیدلی سي هغه په روسیه، آسیا او امریکا یا لاتین امریکا کې وي. حتی په امریکا کې هم داسې کمپیوټری غله پیدا کیږي چې ډیر مسلکی او ماهر وي او د ملامتی پر روسیه راچوي. آیا تاسو دا منئ؟ د سیاسي مبارزې په ترڅ کې هغوی ته دا اسانه وه چې دا معلومات خپاره کړي او ملامتی پر روسیه ورواچوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا زموږ لپاره ګټه نه کوي چې مداخله وکړو. هر څوک چې د امریکا جمهور رئیس وي روسیه په دې پوهیږي چې له هغه نه څه توقع ولري. له بل پلوه دا تمه هم ده چې د اف بی آی پخوانی رئیس جیمز کومی د کانګرس په ماڼۍ کې د سنا د استخباراتو په جرګهګۍ کې ګواهي ورکړي.
په دې اړه تحقیقات کوو چې د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د غړیو او روسیې د حکومت ترمنځ د اړیکو نوعیت او څرنګوالی معلوم سي.
د جیمز کومی ګواهی به په دې اړه وي چې آیا د سپینې ماڼۍ له خوا نه داسې کومه هڅه شوې وه که نه چې د ده په کار کې خنډ واقع شي. په دې مسله کې جنجال هغه وخت نور هم زیات شو چې ولسمشر ټرمپ جیمز کومی له وظیفې نه برطرف کړ.
دا ځکه چې هغه دا وظیفه په سمه توګه سرته نه شوای رسولی.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جیمز کومی په اړه له اریانتیا نه ډکه ادعا وکړله.
موږ ډېره ښه ماښامنۍ ورسره وخوړله او هغه راته وویل چې ستا په اړه تحقیقات نه کیږي.
د اف بی آی پخوانی رئیس جیمز کومی ویلي و چې دی د تحقیقاتو په اړه تبصره نه کوي، خو اوس هغه یو عادي تبع دی او د امریکا استازي له ولسمشر سره د هغه د خبرو په اړه معلومات غواړي. جمهوری خوا سناتور سوزن کالن ویل موږ غواړو په دې اړه په مستقیمه توګه د جیمز کومی خبرې واورو. جمهوری خوا سناتور مارک روبیو ویل په کار ده موږ د جیمز کومی یاداشتونه وګورو او په کار ده هغه د کانګرس په مخ کې ګواهی ورکړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې داسې کومې نښې نښانې نه دي څرګندې کړي چې آیا جیمز کومی له خبرو نه ایثار کړي او که نه. مظاهرچیانو هم شعارونه ورکول چې د جیمز کومی ګواهی غواړي.
مهم خبرونه لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان د جمهوري ریاست وینا ده چې د کابل په ښار کې د چهارشنبې او د شنبې د ورځو تروریستي بریدونو چې زیات کسان پکې وژل شوي په پاکستان کې پلان شوي دي. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو ملي امنیت د چارو سلاحکار سید عزیز د افغان حکومت د چارواکو دغه څرګندونې بې اساسه بللې دي. د اسلامي جمعیت ګوند وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې لاسته راوړنې له منځه لاړې نه شي حکومت دې د دغه ګوند درې شرطونه چې پکې د تندې څخه د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار محمود انیف اتمر په ګډون د امنیتي بنسټونو د مشرانو ګوښه کېدل هم شامل دي زر تر زره عملي شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن د 1315 لمریز کال کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل راپور خپور کړ. د امریکا د بهرنی چارو او دفاع وزیرانو په خپله لومړنۍ ګډه مطبوعاتي غونډه کې ژمنه کړې چې واشنگټن او متحدین به په افغانستان کې د ثبات براوستلو کې همکاري کوي. د لندن پولیسو ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد ټیمونو د ښار کې د وروستۍ حملې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر په لندن کې د تروریستي حملې نه وروسته ویلي دي چې نړۍ ته پکار ده چې د ترهګرۍ په ضد د مبارزې لپاره څرګنده دریځ ولري او د دې پروا ونه کړي چې دغه به په سیاسي توګه سم وي او که نه. سعودي عربستان، بحرین، مصر او متحد عربي اماراتو د قطر سره خپل ټول ډیپلوماتیک روابط شلولې دي. دغه هیوادونه په قطر تور لګوي چې په خلیج کې د ایران سره همکاري کړي او همداراز په سیمه کې اورپکو او ترهګرو اسلام پالو د ټلو سره مرسته کوي. او په یمن کې د حوثي اغیانو د مقاومت په نوم د جنګیالیو ترمنځ نښتې نن هم دوام لري. د مقاومت جنګیالي چې د یمن د رسمي حکومت په ملاتړ جګړه کوي توانېدلی دي چې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. حوثي اغیانو په غرونو کې سنګرونه جوړ کړي او د تشریفات نظامي اډې او د جمهوریت ماڼۍ ته خطر پېښ کړی دی.
درنو وريدونکو راټول کړي مطالب د روان خبرونه د پارام ده او چې تاسو واوریدل. نو خبرونه پای ته رسیدلې. یادمه بس چې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه لا هم دوام لري. اوریدلې مه هېروئ. تر بیا مله مچ.